سلامونه ستړي مشه تاسو مخ راغلا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کاري ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخوانی جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي، ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیکو منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیټ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف او ویبپاڼې د سشنبې پورې خپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي، له خپلو کورونو د ایستلو، د پولیسو لخوا د ځورونې، نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سشنبې د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیښه کې یو کس مړ او ودرش نوټګان شوی دی. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونې پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګر دا خی خبر دادی چې د افغانستان د کرکټ ترنونو سو کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د تاس یا پچ په ګټلو سره توپونه غوړه کړې وو. د ټولو واړو په سوزیدو سره د افغانستان لپاره د پنځو اتیا منډو هدف ټاکلی وو. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې دا چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړی راتنګ کړی ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
تن کې د حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان د مصره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریک کړو. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلاوه د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم درته راپور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څونه تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینره شانتی تار راتو چې هغه ته چن نمبر وي. دغه شانته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنځ پارچا، تر اف پارچا پرې
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اندېښنه ښودلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډیری کورنۍ له چتي مالی ناورینو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویرې آن لخپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی، افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دوکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي، نه راوځي، پولیس والا نیسي، هر ځای په ځای ولاړ، ځای په ځای ناکیه چولی دي، نو خلک په عذابوي، کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره، زنانه بوډۍ ځان سره، نو دلته کومنګ مطلب د دې ځنه دوکانو څوک مطلب دې وخت نه سبا څوک نه اخلي په نیو باندې څه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دوکان پرې نه ماته بلل ته وطن کې د څه حالات ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې ل 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې ل دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. UNHCR ویلي دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوي چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریلا ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماريانی چې بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بيماريانی بيخيږي ال ته خلکو سره دلاره د کرای وس نشته سترپنه نشته زی نشته ال ته خلکم چې د توجه نور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړي چې د خلکو ته.
UNHCR هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بي وزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه پر ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا سی خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت له زور زیات افغانان چې په پاکستان کې غوښتل ته د تلو په تمو هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال له جرمني ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نوري اسنوري نورو.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لیږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر څایټونګ ورځپاڼې د سیشن بي پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نورې لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت له رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست دی وی برخه په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشت رئیس شاوخوا 200 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډیری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغې نوې اوسنا بروکر څایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه غږ لاسته راډیو نوري. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی واي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره د امن هیوادونو په ټاله کې دغه بنسټ په یو تازه بیان کې پر ایکسپاندي خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو برېښنا ترمنځ د پام وړ او واټن موجود دی. نور تفصیل اکرم الله اکرم نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه لتر ټولو نام نه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخه کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچ بیا هم د هغه اندازي سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفېدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي اوسېدونکو شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې اوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سما او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلای. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسوزن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنې غختل نومي پر راپور کې خبر شي هو ویل د برېښنا کمختي کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډیر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسایني په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لاره د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یونین هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پریکېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
له خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزولو لوبه په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې له ډېرې پخواره حیثی دود ده. دا لوبه زوړ ځوان لري، له ماشومانو نیولې تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګه د ګوډی پران الوزولو شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پرانونو جوړونکي وایي چې اوس یې د پخوا پرتله بازارونه کمرنګه شوي دي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
کاغذ باد لوزول په افغانستان په ځنګړی ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچا لکوتو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتي سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړی ډول په منی او ژمی کې او د جمعې په ورځو د لوبه په ډیره لویا کچا کې ده. خو د کابل یو شمیر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دی خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت 340 افغانۍ پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ 300 افغانۍ پورې راځي. د زیاته وی کوم خلک شو ورته راځي ډیره یې وایي ګران دي، نه یې شي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځنګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانی مینیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وای اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کیدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنره شانت تار راتلو چې هغه ته چل نمبر ویل. دغه شانت کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېتمه لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندارنه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېریو پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
فایدشی که وقت بودی پرانه اثر تمام کوچه ها تار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچه علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانم میشدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
داسې زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دودیز طبي شکسته بند ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېر وخت یې د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته بند یا د دوی په خبره د سنتي طب ماهرینو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استای لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
تر 500 زیاتو کسانو راځي د هډوکو ماتېدل یا شکستګي کې ځای شوی وتلی د رګونو ستونزې د نوم پر ځای کولو ځینې اوږدې مهالې عضلاتي دردونه او له قلبي ناروغیو پرته د انسان د بدن ډیر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډیر د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډیر کارونه یو جلسه کیږي، خو ځینې دردونه دي چې باید ناروغ څو ځله مراجعه وکړي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکي وایي شکستبان ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بېلابېلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورسي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپا یا لاس یې بل رګ مګه وخت دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسې مسلکي ډاکټران نشته دی. افغانستان خلک چې دي غریب دي، غربت زیات دی، په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیستا اخلي او هلته ورته پټۍ مټۍ لګیا گیا او داسې نه
روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي که څه هم په کلی کور کې خلک شکستبان ته ورسي، خدای خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي. که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
زموږ په کورو کلي کې او زموږ په سیمه کې داسې پېښه راپینته شوې چې هغه مثلا د خلکو داسې ابشاماته چې هغه بیا شکستبان ته دي شخصي ځایو ته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي، خو نو نور هغه دا نه معلومېږي. ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه له پر ودرېږي، نو په هغه وخت خو ډاکټران نه وه په اوس وخت کښې دي. متخصصین شته، هغه د دې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه عکس مخکې چې کوم ضرر هډوکي لیدلي هغه موږ ته معلومېږي، نو شکستبان ته نه معلومېږي. د ټولو څه زما غوښتنه دا ده چې باید هغه ته لاړ شي، شکستبان پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي متخصص ته.
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل شوی و او شکستبان ته یې بیولی و، نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
زموږ د کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکی زیانمن شوی وي، هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما په اند باندې دا یوه سمه پرېکړه نه ده، ځکه شکستبان به دومره وکړه چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې. اساسي لاس یا پښه یا کوم ځای چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي، خو که چېرته څوک ورتوبیتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان
که څه هم شکستبان ته مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډېری شکستبندان ان د لسیزو تجربې لري، خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي، خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او ان د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکستبان اشتباه.
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهیده چه در شکستبان کار غلطی یا سمدی. که چیر یا وقتو که ماتوی خوب ازایشوی نوی اوسو که تثبیت کریشی هره که شکستبان وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی. او که چیرې بې ځایه او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کېږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بې ځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي، حکوم کسان چې شکستبان ته ورزی وای ل مجبوریت ورته مراجعه کوي چې په خبره درملنه د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کئ کدر من او کلی سکون کو زبرش هغه خار یو زری به هم تاسو ټول تشرف واس مې ماده یول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته هله د چې تاسو ټول کدر من او کلی سکون کې برات روغ جوړ صحت مند او سری او د سیاچ ام بم پتن می درنو سکون کو د سیس مرسته سو دی ول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر او سری او نو لسته چمتواله بل دی قدرمنه زکون کوم مرتله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوس پیل کان تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زکون کو اوس موږ تاسو د نن ورځې د لسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو او په حق له به بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روز کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوس کې لمرنې موضوع کرنا او د هغې نوې لاري چاټ دی. نن ورځ به موږ تاسو کرنا او پیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. کله مونږ زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو کرنا د انسان د لمرنې ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنی ژي ارتیاوي اوربني پر کیږي. انسانانو به د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیریال پوری کوم چې مربوط ده شان و د کرنی او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنی اړتیاوې د کرنی په وسه سره سرته رسوله چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیریال د ونې په بدلون او تولید لاس پر کوي تر څو انسان د خاوري طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډيري په خاص څخه کرنیز چارې په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې ترڅنګ که درمونه ګلالي زکون کو سره لدی چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستا تر څو خلک وکول سي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سرویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلی لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیدي او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو که درمونه وګلالي سکون کوم راتاس ویلې سو چې دوه ډوله موږ تاسو کرنې سیستمونه لرو، یو وی دودیز کرنې سیستمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنی سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنی سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېر کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنی سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبولي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بسګر د کورنی اړتیاوي نه پرکې بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د دې سیستم او پیژندې چې د دې سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د سروي په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري باندې اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوری یا هم تجارتی یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوری کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې که درمونه زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټکټر ورته وایو او هم چنان کمپین اصلاح شوو تخمونونو همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسي، یعنی کرنیزې کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانایي هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمونو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ او تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ او تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه ورباندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او څارویو او حیواناتو ژوند ورباندې ولاړ دي. موږ ویلی سو خاوره چې د ونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ ستاسو د ونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغې لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ او تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم دپاره یې اماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا دپاره همچنان موږ او تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ او تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره ښه واوسیږو، تر څو وکولای سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ او تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ او تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلي موجود واوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند واوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکونو کې د اوبو رسول دي چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې په هکله یې معلومات ترلاسه کړله او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې وه به هغه د غنمو تولیدات وه چې په سلو کې 15.9 یې په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط وه، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول شوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د زموږ تاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په حق له هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په تدریب سره په سوري کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي او دغې سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته خصلي او همچنان د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو، په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړي دي چې هغو شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره و او د دې سلنه څومره و. په امریکا متحده ایالاتو کې د 2.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چینان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چینان سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دي 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلنه څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ او هر یو ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دي، په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي، د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرین، امریکا متحده ایالات، المان، پولینډ، بیلابیل روسیه، سپین روسیه، هایلینډ، فرانسه او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او سه پوسي اوسېږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه باندې دا ستاسو خپل نظر دی، تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګوري، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي دغه عاید ته وګوري، وګوري چې عاید لري دغه تولیدات شری او کنه. درېم، تجارتي سیستم تشریح کی، یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو قدرمنو وګړو، زه کوم کوز موږ تاسو په نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله ده چې تاسو ستر لاسه کړو او سیریا په سو باندې کوسي او سیری تر بل داس درس پر چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې جام دا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مکبول کی کترمنه وګلری سکون کو زبرشنا غم فار یو زربه هم تاسو ټول تشرغلاس پایما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم لوسته هله د چي تاسو ټول کترمنه وګلری سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د چا چا مې بم پتن مې ترنو سکون کو د چي زمرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم لوسته نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته او مطالعه کړو او سری او یو څه معلومات مو زده کړو او سری. خو زه کوم کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. خدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږئ، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سر ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پروزه کونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات لاسته راو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې مېستر غلي دي او ورسته بیا د هغه څخه په نور سیمو کې خپور شوی دي. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلې سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورسو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې د جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چي دي، یا هم دغه تالاندې چي دي، دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چي دي، دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفات سره پیژندل سي وي. او دغه دین اوس په کتبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي، چې تورپوستي او زیړپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی، هغه ته د روح نوم ورکړی دی، او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي، دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي، او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي، چې د اور غورځونکو اتریفیشیانې د خدای په نامه سره یادوي، همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوي، د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې له مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري، چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزنی خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده، چې د هغه د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږل دي، لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی، چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري، هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په ایسویت دین کې چې بیا ایسوی دین دی، دغه د رخصتي ورځ د اکشن بی ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري، چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګ مینارونه او ګمبټي پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرد تاسو ځانګړي سبګه هم تکلار ده، چې دا به په ایسوی دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل، اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې، خو زه کوم کو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي، او وروسته په مقام اعظم کې انسانانو ته وړاندې شو دي، او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې مازمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنوز د کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 20 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت د برو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپینزر او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیج چې د همدغه سرچینو د شتون له مخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپل طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د احصایې له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه موږ تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې دي. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرابطه سره په نشه کړی دي چې د هغوی له جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.5 سلنه شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادیږي ایسویت د اسما د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دي چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکه کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیره چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې درنو ځکه کوم د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل شو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. د پیدایشت په حق له ډیرې نظریه راغلي دي انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علی السلام د بنی اسرائیل په انبیو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علی السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علی السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علی السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړني یو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلودل. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو د ایسیویت دین چې دی 250 مذهبي پورې کوبانی وشت سعودي چې له هغې له جملې څخه یې درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سر دی چې زیات شمېر کسان یې د ایسیویت د دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوه ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې په خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکي په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو غلازلي د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خور شو نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي چې ماشه مثالونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغه سي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو د آسیا او د او کانیسیه هیوادونه د پخوانی او استمراری لاندې هیوادونه چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي چې سره له دې چې دوی ایسوی دین د جنوبي امریکا په درې هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو او افریقایي هیوادونه په لستون کې شمیرل کیږي نو په درې اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله د چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو سی جاو پوسی او سی جی وس هم درو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات وایس، یعنی څومره معلومات چې تاسو زده وي هغه معلومات وایس. دویم د اسلام سپیشلی دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې اوس موږ د کړیو اوسېږي او په یو څه پوسیږي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په مان ښه وخت ولرئ.
شمال چلے جی گلان پالا وی جوی شمال چلے جی گلان تالانی جبی مخوا مروان کلا پوتی جی ود لیلو سہادی شمال چلے جی گلان تالانی جبی ود لیلو سہادی شمال چلے جی گلان تالانی جبی
Oh,
یار زلا یار ما ود لیلو سانی شما چلی چی گلان پالم جبی دماز دیگر زلا یار ما ود لیلو سانی شما چلی چی گلان پالم جبی رو هوا یاد رنگ زور سلام و دل لیلو سانی شما چلی چی